شنبه د سرطان دوهمه د جون درویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جو د خپرونې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرې شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا واوري چې په لنډ راتلونکي کې به د سولې خبرې په افغانستان کې پیل شي یا د افغانانو د سولې خبرې به پیل شي. خو لومړی خبرونه. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د نږدې 200 غړیو د وژلو خبر ورکوي. له هلمند تر کابله د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د څو سفارتونو مخې ته پرلت وهي او د امریکا د کانګرس یو جګپړی پلاوی روسیې ته روان دی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي دي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو رهبري د افغان پوځیانو په لاس کې ده، خو بهرني ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي. هغه د تلفاتو په اړه وویل
دوسه په شاوخوا کې د داعش وسلوال وژل شوی دی چې په دې کې د دوی مهم رهبری غړي دي او همدار زیات بهرنی اتباع دي. اوس هم هلته عملیات زموږ هوایی جریان لري. په ننګرهار کې پټولو هغه سیمو کې چې هلته داعشیان دي د امنیتي ځواکونو له لوري د بهرنیو ځواکونو په مرسته عملیات جریان لري.
د ننګرهار د والي ویاند وایي د دغو عملیاتو پر مهال د داعش د ساوخوا اداري څو مهم مرکزونه ویجاړ شوي او بیولس کلي له دغو افراطي وسلوالو تصفیه شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت پیلوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د پینزو هیوادونو سفارتونو مخ ته کښینو چې هغوی امریکا، روسیا، برېټانیا، ایران او پاکستان دي او تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته هم کښینو او د هغوی پر ولسونو ژغ کوو چې دغه هیوادونه د طالبانو پر رهبرۍ کې لاس لري او نه پرېږدي چې هغوی په خپلواکه توګه پرېکړه وکړي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
دغه پنځو سفارتونو د ولسی حرکت د دې پرلت او غشتنې په اړه تبصره نه ده کړې. د دغه حرکت غړیو او وسلوالو طالبانو ته درې ورځې مهلت ټاکلی و چې اول اوربند بیا د سولې خبرې پیل کړي، خو د تېرې شپې تر 12 بجو وروسته هم وسلوالو طالبانو د دغه مهلت په اړه رسمن څرګندونې ونه کړې. ولسمشر اشرف غني شاوخوا 8 ورځې مخکې د حکومت لخوا هغه اعلان شوی اوربند چې د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې و د 100 ورځو لپاره تمدید کړ چې موده یې راتلونکې دوشنبې پای ته رسیږي. خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر له درې ورځو کې اوربند اعلان کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې دي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې و دغه ډبرې چې 15,930 کیلوګرامه دي پاکستان ته انتقال شي.
په تورخم کې په یو موټر کې بار قیمتي ډبرې چې تر هندوانو لاندې ځای پر ځای شوې وې او په پام کې ول افغانستان پاکستان ته ولېږدول سي کشف شوې.
شغلې دانش زیاته کړه چې د پیښه په تړاو د موټر چلونکي نیول شوی. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې د هغه پریکړلیک مساوده تصویب کړه چې د مالدو والا بلتون غوښتونکې سیمې ترانس نستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې ده. دغه مساوده پرون جمعه په 4/5 موافقو، 15 مخالفو او 3 ممتنع رایو سره تصویب شوه. د پریکړلیک دغه مساوده د مالدووا، ګورجستان، کاناډا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، اوکراین او ایستونیا لخوا ترتیب شوې وه. ترانس نستریا سیمه چې اوسیدونکي په روسي ژبه خبرې کوي په 1990 کال کې له مالدووا له دې بیر خپلواکي اعلان کړه چې مالدووا یې له رومانیا سره د یو ځای کولو هڅه ونه کړي. د دوو نړیوالو جګړو پر مهال د مالدووا زیاتې سیمې د رومانیا د قلمرو برخې وې. د مالدووا ځواکونه د ترانس نستریا له هغو جنګیالیو سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په 1992 کال کې لنډمهاله خونړۍ جګړه هم کړې. د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو غړیو یو لوړ رتبه هیئت ماسکو او سنت پیټرسبورګ ته سفر کوي. دغه ګوند دوه غړیو دا خبر تایید کړی او ویل شوی چې په دې هیئت کې سناتور سټیف ډینس او جان هوفین هم شامل دي. سناتور جان کینیډي او ریچارډ شلبي پرون سي ان ان ته وویل دوی به د هغه سفر پر مهال روسیې ته ولاړ شي چې د ماسکو لپاره د امریکا سفیر جان هینچمن تنظیم کړی دی. سناتور شلبي سي ان ان ته وویل د دې سفر پر مهال په لوړه سطح غونډې په پام کې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. او وروستی خبر دا دی چې نن شنبه په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کیږي. لومړۍ مسابقه به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د بلجیم او تونس ترمنځ وشي. په دویمه مسابقه کې به پر 9:30 بجو جنوبي کوریا او مکسیکو د سیالۍ میدان ته ووزي، او درېمه مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د جرمني او سویډن ترمنځ ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د خبرو پیلېدو ته خوشبینه ده.
تمام نشانه ها و علائم نشان دهنده این است که ما در آستانه یک تحول بسیار بزرگ قرار داریم.
په دې خبري مجله کې د سولې د عالی شورا نظر د امریکا د مرکزی ډلې په اړه هم در سره شریکو. امریکا دا ټیم د افغانستان د سولې د خبرو لپاره جوړ کړی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله څېړل شوې ده. خصوص کې مو د لیکوالو او ادب مینوالو له سره خبرو.
په بیل بیل ولسوالیو کې په لری پرتو سیمه کې ځوانان راټولېږي، دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري. د دې ګټه دا وی چې خپل ادبي او فرهنګي تجربې له بل سره شریکوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د یمن د سمندر غاړې ښار هدیده څخه ملکیان د سخت جګړې له ویرې په وتو دي، او د خبري مجلې پورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د کندوز د ارشم مې خمه ایده وغه مې ده، د امام صاحب مې صدا غل زئی پده، د خواجه بودین مې زئی پده، د ټولې کې د ارشم مې سید.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډېر ژر به له وسله والو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي سولې ته د رسېدو لپاره ډېر فرصتونه برابر شوي دي. جزئیات ته سالی محمد سالی پوراپور کې.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالی شورا وایي له وسله والو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د وسلولو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې رسمن پیل سي.
تمام نشانه ها و علائم
ټولې نشانې دا څرګندوي چې د یو لوی بدلون په درشل کې یو. قوي احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې مذاکرې پیل شي چې د طالبانو، افغان حکومت او د امریکا د استازو ترمنځ دغه درې اړخیزې مذاکرې به په افغانستان او سیمه کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت سبب شي. د سولې د خبرو د رسمي پیل لپاره دا نښې چې د سولې عالي شورا یې هیله منه کړې کومې دي؟ ښاغلی اوچخون یې داسې ځوابوي. یو دا چې د افغانستان په سطحه یو ملي اجماع سته، یو تجربه چې موږ ولیده او لنډمهاله هم و، هغه اوربند و. د طالبانو ډېری ویډیوي ټوټې موږ ولیدې چې څرګندوي دوی له جنګه ستړي دي. فکر کوم پر پاکستان هم سخت فشارونه دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم لیوالتیا لري چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په پیل کې برخه واخلي. دا هر څه ښیي چې موږ یو ملي، سیمه ییز او نړیواله اجماع لرو. راپور نوی د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د تیر چهارشنبه پر ورځ ویلي و له طالبانو سره د سولې پروسې د همکاري لپاره د امریکا لخوا یو کاري ډله جوړه شوې ده. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره ډېر فرصتونه ایجاد شوي دي. د سولې لپاره نور فرصتونه هم ایجاد شوي. مهمه دا ده چې مخکې ټوله فرضیه دا وه د طالبانو جنګي ماشین چې د طالبانو قمندانان دي، طالبانو ته ویل چې د اوربند یا هم د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره چمتو نه دي. خو ولیدل شول چې د درې ورځني اوربند پر مهال دوی ښارونو ته راغلل او خپل هیوادوالې په غېږ کې ونیول. په وسلوالو مخالفانو کې هم د جګړې ستړیا سته. د افغانستان جمهوری ریاست او د سولې عالی شورا په داسې حال کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي چې وسلوالو طالبانو د دوی د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په بیلابیلو ولایتونو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو افغان پوځیان وژل سوي دي. افغان حکومت د تیر اونۍ د یکشمې په ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې خپل اوربند لس ورځې نور هم غځوي. وسلوالو طالبانو یوازې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، خو د افغان حکومت هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې د اوربند د غځولو لپاره یې ورڅخه کړې وه. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې له افغان حکومت سره نه، بلکې د امریکا له متحدو ایالتونو سره مستقیما د سولې خبرې غواړي.
په راپور کې مو د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الی سویلز په وینا واورېدل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د سولې د خبرو اترو د پیل او د دغه بهیر چټکتیا لپاره د مرکزي ډلې جوړېدل اړین بللي او هرکلی یې کړی. د دغې شورا ویاند احسان طاهري له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل له کابل د ناجي صاحبي په راپور کې.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهري د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی هم دارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکه مرغه د سولې لپاره نړیواله او سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل:
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ور نه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حملې بیا پیل شوي، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
د ناجي صاحبي په راپور کې مو واورېدل چې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې کاري ډلې هرکلی کړی دی او هیله یې ښولې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې به مرسته وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط اس ام اس راوستوئ. د دې خبري مجلې په وروستیو کې لولو، خو وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې او خپروي.
جنگ دولک سول خا
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه دوه متضاد خلې و بل سره تړلي موضوعات څېړلي، سوله او جګړه. وال سټریټ جرنال رسپانې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه چې پولیسکونو وسلوال پکې وژل شوي دي لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په ننګرهار کې خپل مرکز پرانیست او له دې ځایه په کابل کې یو شمېر ستر بریدونه تنظیم کړل. وال سټریټ جرنال د امریکا د ځانګړي ځواکونو د یو مسول په وینا خبر ورکوي چې د هسکه مینې له وروستیو عملیاتو وروسته د داعش هغه شبکه ګډوډه شوې ده چې په کابل کې به یې بریدونه تنظیمول. ورسپانې لیکي چې داعش هڅه کوي چې په ننګرهار کې د پښې ځای پیدا کړي، خو اوس دا ډله له ستونزو سره مخامخ ده. وال سټریټ جرنال رسپانه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ ته داعش وسلوالو د خپل اصلي مرکز په سترګه کتل. د دې ولسوالۍ په ګورګوري دره کې د داعش پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو درې اونۍ عملیات وکړل. تر دې عملیات وروسته افغان چارواکو وویل چې د داعش تر 1300 ډېر وسلوال وشل شوي دي. وال سټریټ جرنال بیا د یو افغان عسکر خبره راخیستې ده چې په دې جګړې کې برخه اخیستې وه. دی وایي چې ژوند اوس په دې بالا یا هسکه مینه ولسوالۍ کې عادي حالت ته راګرځي. ورسپانه بیا د هسکه مینې د اوسیدونکو دې اندېښنې ته اشاره کړې ده چې وایي اوس خو افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو کله چې دوی سیمه پرېږدي د داعش وسلوال به بیا راوګرځي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان د حکومت په اوربند کې چې د روانې جون تر اخره تمدید شوی دی داخله نه ده، خو له طالبانو سره د دې اوربند په اړه واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. سعودي عربستان د افغانستان د اوربند ملاتړ کوي. د مقالې لیکوال لیکي له دې هڅې دا څرګندې شي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیلې په زیاتېدو دي. په دې مقاله کې د عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده چې په هغو کې له طالبانو سره د ولسمشر اشرف غني د اوربند ملاتړ وکړ. که څه هم طالبانو دغه اوربند د اختر له درېیمې وروسته تمدید نه کړ او جګړې ته یې مخه کړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی لیکلي دي چې هیڅ راز پټې او ښکاره خبرې یې د افغانستان له حکومت سره نه دي کړې. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې ډیپلومات بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ولې د افغانستان د سولې خبرې نشتې دي؟ په دې مقاله کې دریو ټکو ته اشاره شوې ده. د افغانستان د حکومت له لورې د اوربند اعلان، د اختر په ورځو کې د طالبانو له لورې ورته پریکړه، او د امریکا د متحده ایالاتونو چمتووالی د سولې خبرو ته. دا څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ ته سیاسي اراده د پیاوړي کېدو په حال کې ده. اساجر رډو په منځني څخه په 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خوست یو شمیر فرهنګیان وای چې په دې ولایت کې په اطرافي سیمو کې فرهنګي فعالیتونه کم رنګ شوي او د جنو مخکینو کلتوري ټولنو فعالیتونه پټه پدریدلې. خو بل لوري ته ځای چارواکي په دې ولایت کې فرهنګي هڅې اغیزمنې بولي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر لیکوال او فرهنګیان وای چې د یاد ولایت په لری پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو کیفیت او معیار کې ښه والی راغلی، او تر څنګ د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګ د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی بولی.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته، او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وای چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان اورون اندي په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده، خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لری پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کرکتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له بل سره شریکوي. نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او په خپل د دې ځوانانو لپاره ګټورې.
لیکوال او د نظر خاوند زاید شانګار سره له دې چې په یو شمېر ولسوالیو کې رواني فرهنګي هڅې یادوي، خو زیاتوي چې بیا په ځینو ولسوالیو او اطرافي سیمو کې چې د فرهنګي هڅو پایل له هم او ځایونو شوی وو، اوس دا ډول دستوري کمی شوي دي.
په ولسوالیو کې هم دا فعالیتونه شته، لکه په بدوزیو کې، په خبرایو
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو پر لپسې پاملرنې یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړي شوي دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې
په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلي دي او انشاءالله ولایتي اداره فرهنګي برخې ته ژمنه ده او فرهنګي برخه کې به په راتلونکي کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاهد واوسو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال خواوشو او یا مدني ټولنې، ټولنیز سازمانونه او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري چې لږه برخه یې څرګند او محسوس فعالیتونه لري. رونه اندې وړاندیز کوي که چیرې د ټولنو د فعالیتونو د څرنګوالي همدارنګه د هغوی د کړنو د ګټورتوب او اغیزمنتوب بنسټیز ارزونه وشي، نو د هغو خلکو او ټولنو مخه به ونیول شي چې یوازې په دې نوم شخصي استفاده کوي او د فعالو بنسټونو د فعالیتونو په مخ کې یې خنډونه جوړ کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د سره سمندرګي په بندري ښار هدایده کې جګړې پرون کمې شوې، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي له جنگي سیمو د جګړو د شدت له بیرې ګڼ ملکیان وتلي. ملګرو ملتونو د یمن په جګړه ځپلو سیمو کې د اوبایا کولرا ناروغي د خپرېدو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. صالح محمد صالح راپورټ لري.
په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون جمعه په ویلامې کې وویل چې د جنگ له ساحو نور خلک هم په وتو دي او د پلازمینې صنعا په ګډون په خوندي ساحو کې د میشتېدلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د پنځمې پرز ویلي و چې روانه میاشت تر 1500 زیات کسان په هدایده کې لوخپلو کورونو بي ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په هدایده شهر او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 600 زره کسان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي د بشري مرستو همکاران د خوړو، اوبو او صحي خدماتو په برابرولو سره د بې ځایه سوو د اړتیاو د پوره کولو هڅه کوي. د فرانسوي خبري اژانس ویډیو ژورنالیست وایي د متحده عرب اماراتو د سری میاشتې ادارې په لسګونو موټر چې بشري مرستې پکې بار دي له ساحلي ښار موخا څخه د یغنو ترول کې لاندې له قلمرو تیرېدو ته انتظار دي چې بې ځای سو کسانو ته ورسول سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جمعې په ورځ په حجه ولایت کې د هدایده پر بې ځای سو کورنیو مرستې وویشلې. د بشري مرستو د همغږي ادارې ویان یانس لایرک په جنیوا کې پرون یو خبری کانفرنس ته وویل اوس مهال تر ټولو غټه اندېښنه اوبا یا کولرا ناروغي ده. که چیرې په یوه سیمه کې هم د اوبو سیستم له کاره ولویږي، د روانو جګړو له کبله د وضعیت د کنټرول لپاره سمدلاسه اقدام ونیسي، دا ناروغي به په لنډه موده کې په چټکۍ سره خپره سي. له 2014 میلادي کال راهیسې په یمن کې د اوبا یا کولرا ناروغي د څه باندې 1 میلیون مشکوکو پیښو راپور ورکول سوی دی. په یمن کې په دې ناروغۍ چې اوس هم ختمه سوې نه ده، تر اوسه تر 2000 زیات کسان مړه سوي دي. حوثي یغیان چې ایران ملاتړ کوي تر اوسه پر هدیده ښار د خپل کنټرول له ختمولو سره موافقه نه ده کړې. د دغه ښار له بندره یمن ته 3% برخه واردات کیږي. اوسی اغیانو چې کله د یمن له پلازمینې حکومت وشاړه، د یمن د شمال زیاتې برخې او د سره سمندرګي بندري ساحې ونیولې. دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې پر هدایده بندري ښار کنټرول لري. سعودي عربستان او متحدانو یې په یمن کې د حکومت د برحالولو لپاره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو له پایله تر اوسه شاوخوا 10000 کسان چې ډیری ملکیان دي وجل سی وی دی.
آزادی خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د سولې او د اوربن په ارتباط باندې تاسو کولی شئ چې په دې خبري مجله کې مشته اسمس راوستوي په روسي کې تاسو یو شمېر اسمسونه لولو په دې ارتباط. اوس لنډ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وای په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي دي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیات کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وای سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت پیلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبره نیولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د هغه پریکړلیک مسوده تصویب کړه چې د مالدوواله بیلتون غشتون کې سیمه ترانس نستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وټلو غشتنه پکې شوه. د امریکا د کانګرس د جمهوریت غشتونکو غړیو یو جګپوړی هیئت ماسکاو او سنت پیټرزبورګ ته سفر کوي. او نن شنبه په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کې شي. په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون هم درې لوبې وشوې. په اوله مسابقه کې برازیل 2-0 په وړاندې کاستاریکا ته ماتې ورکړه. په دویمه مسابقه کې نایجیریا 2-0 په وړاندې آیسلند مات کړ. او درېمه سیالي چې د سربیا او سویس ترمنځ وه چې 2-1 په وړاندې د سویس په ګټه پای ته ورسېده. ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
اجي مستوخان ولایت کابل وسوالی بګرامي ما خپل دکانداري ده.
څه شي خرڅې
ده؟ دکانداري مې لوبیا او بس دا غشاین ده. دکاندار له باغ قاضي کې دکان لرم.
دا مې لوبیا دا شاین لکم زاین راوړي.
مې خدای دا کندوز و امام صاحب مزار خونه راځي دي خونه راځي او دم لوبیا شي دا قزاقستان راځي.
تاسو مې یاد کړی کنه دا مې هم ډولونه لري لکه لوبیا ایت لري نه خو دې لري او کیو رقمي
نه مې کې پرکونه دي و سې کندوز د ارشم مې خمه ده غو غمې ده د امام صاحب مې صدا غل ضعیف ده د خواجه بودین مې زې پده دا ټول کې درشي مې سيده
مې معمولا په شولا کې چول کېږي کنه یا څو کرټوبريزه په خېمه کې چول کېږي کوس درته وې څنګه په پوسو چې دا مې خمیده
مې چې غوټه مې صفه مې کنه خاورونه لري نور خشراونه لري د ارشي نام دا مې شولا کې خلګي
نو کله چې څوک مې اخلي بایدو ګوري چې هغه غټه غټه مې
او غټه مې او
مې چې کله وساتل سي هغه خرابېږي او کله کوریزه غونډه خاصیت لري چې څومره سات نور مخکې دي
مې خرابې نه لري یو شای خرابې ده چې وګو ورسي بس د سي ختمه ده لکه سیمر دغه شته د سي ختمه ده بس بې کې ختمېږي دغه خراب وایي
او کوبو ورنسي
وګو سي ورنسي نه خرابې یو د اخر کې چې له خاورې ولدي به چنجای کې
اتاس پر نظر هغه مې چې په افغانستان کې کارل کیږي کنه د نور ځای له مې سره څومره فرق لري
افغانستان خامې ده کنه چې کوم مې او بزیا ته خړل هغه مې خام راځي تندرستم راځي صفام راځي او خغوټم راځي مانس کې هغه خپل مواد کوي کنه دا نور مې سي هغه ډنګر راځي کنه چې وبکوم مې ونه خړا مې ډیر ډنګر راځي بيخي
اتاس پر نظر په خوړو کې یا په غوريزو کې مې زیاتېږي کنه او یا ورغستل کېم کله کله چول کیږي په دړي کې دلدا ورته وای مزه څومره ښکایي
نه مې ښه شایده مې خو په شولا کې ډېر ښه خوند لري مې چې څومره زیاتې مهم را خارځي.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سید خان سیلاب له هلمند پر استولې سمس کلی کې د افغان سولې لپاره باید په پاکستان باندې فشار راوړل شي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي طالبان باید اوربن تمدید کړي. بشیر حبیب زید لوګر لازرې لیکي د سولې خبري به نتیجه ورنکړي ترڅو چې بهرنیان ونوځي. ګل احمد له غزنی لیکي د خارجانو د وټولو پر سر ولې طالبان خبري نه کوي چې پر جګړې اصرار کوي. نادر سولمن لیکي اوربن باید هم داخلي او خارجي یو ډول وي نه د امریکا طالبان او پاکستان سره. دا خبری مجله مو هم دومره و او له همدې سره دلته پای ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.